رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د افغانستان د سولې عالي شورا په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکي ناسته مهمه بللې ده، او د کونړ په ولایت کې نامني د بهرنیو او د داخلي موسسو بندیدل او د رغونې د پروژو نشوالی د خلکو د بیکاری اصلي لامل دی. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه رستاوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا د مهمو خبرونو لنډیز اورول کیږي. پرون د مشت نږدې په نوو جنگونو کې نه هتنه مړه او یو درش نور زخمی شوي دي. د عراق په شمال کې د موصل د خار د بیا آبادۍ د پاره بس پنه ورکوونکو ټولنو په میلیارډو ډالرو مرسته کړې ده، او پرون په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمي مسابقې رسمان پای ته ورسېدې. او دا هم د خبرونو تفصیل. په داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو د مشتنزدې سیمو ته د طبي او د ژغورنې د کارکوونکو د ورتګ او عاجلو مرستو د انتقال دپاره د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کړې ده، هلته پرون نوي جنګونه پیل شوي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د مشتنزدې په نوو جنګونو کې نه هتنه مړه او یو دیرش نور زخمي شوي دي، چې له دې سره په تېره هفته کې په دغو سیمو کې د مړو شمار اوس تقریبا 500 تنو ته رسیدلی دی. په 2014 کال کې د داعش ملیشو د عراق په شمال کې د موصل په ښار خپل قبضه ټینګه کړه. د عراق فوج چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی، د دریو کلونو نه وروسته د ښار په کامل ډول د داعش د ملیشو نه پاک کړ. په تېره هفته کې نړیوالو بسپنه ورکوونکو ټولنو د عراق د هغو سیمو د بیا آبادۍ لپاره 1.5 میلیارډ ډالر مالی مرسته کړې چې د داعش ملیشه ترې شړل شوي دي. د موصل تاریخي ښار د سو میاشتو خونړیو جنګونو نه وروسته ډېر تاواني شوی دی. په خاص ډول د دغه ښار لویدیځو برخو ته زیات تاوان رسیدلی دی. د عراق حکومت وایي چې د هغوی اول کار به دا وي چې کورونه جوړ کړي تر څو د دغه ښار بې ځایه شوي خلک بیرته خپل ښار ته راستانه شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په جنوبي کوریا کې د 2013 کال د جیمی د اولمپیک د مسابقو د ختم اعلان پرون رسمي وکړ. د دغه ټولنې عمومي مشر تاماس باج په دې مناسبت په خپل وینا کې جنوبي کوریا او شمالي کوریا په ډېر ډېرې وستایلې چې د دغو مسابقو په افتتاحیه مراسمو کې یو ځای مارش کړی و. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لور په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللې ده. رپورټ نوای چې په دغه مسابقو کې د شمالي کوریا هیئت ویلي دي چې پیونګ یانګ دې ته لیواله ده چې د امریکا سره خبرو ته کینی، مګر سپینی ماڼۍ دا خبره رد کړې ده چې ګوندې د دغه مسابقو په وخت کې دی د امریکا هیئت د شمالي کوریا د هیئت سره خبرې کړې وي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د پښتو د ادب یو مشهور او خلی کوال استاد عبدالله وختانه خدمتگار پرون خاورو ته وسپارل شو. د علمی شخصیت د خپل ژوند ډیره زیاته برخه په علمی، تعلیمی، ادبی، ژورنالیستي او د ملت پالنې په خدمت کې تیر کړی و. د علمی شخصیت درویش کاله په پښتو ټولنه او سور لس کاله د علومو په اکاډمۍ کې په علمي څیړنو تیر کړی دي. هغه شاوخوا سل کتابونه او علمی مقالې لیکلي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هغه مړینه د افغانستان د پاره لویه ضایع بللې ده. په داسې وخت کې چې په روسیه کې د جمهور ریاست د مقام انتخاباتو ته یوه میاشت وخت پاتې دی، پرون په مسکو کې د روسیې د حکومت د مشهور مخالف مشر بوریس نیمتسوف د قتل د درېمې کلیزې په موقع په زرګونو خلک په مسکو کې راغونډ شوي وو. د مسکو پولیس وایي چې په دغه غونډه کې تقریبا 4500 کسانو برخه اخیستې وه، مګر د روسیې د حکومت مخالفو منابعو بیا د دغو کسانو شمار 5000 څرګند کړی دی. نیمتسوف د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سخت مخالف و، او په هغه به ډیر سخت اعتراضونه کول. هغه په 2015 کال کې کرملین ته نږدې ویشتل شوی او وژل شوی دی. په دغه وخت کې هغه په هغه رپورټ کار کوو چې پکې د اوکراین په شخړو کې د روسیې د رول په باب بحث شوی و. د هند د بالیوډ یو مشهوره هنرمنده سارا دیوی پرون په دوبی کې د 45 کلونو په عمر د زړه له حملې له کبله مړه شوې ده. هغې پاین کې ډیره معتبره جایزه پدما شری هم ګټلې ده. د بالیوډ بلې مشهوري هنرمندې پریانکا چوپرا د هغې د مرګ د خبر د اورېدلو نه وروسته ویلي چې زما سره داسې کلمات او الفاظ نشته دی چې خپل تسلیت پرې څرګند کړم. سارا دیوی څلور لسیزې په بالیوډ کې په فلمونو کې په کار مصروفه وه. او د اسرائیل سره بنجامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پریکړې کړې کړې ده چې د روان کال د می په میاشت کې په خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونی لومړی رپورت ته. د کونړ په ولایت کې نامنی د بهرنیو او داخلي موسسو د بندیدو او د خلکو د بیکاری اصلي لامل دی. د کونړ د ولایت چارواکي وایي چې د وضعیت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کونړ ولایت کې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو ریاست وایي په دې ولایت کې د بیکاری سطح لوړه شوې. متی اولا نوری د کار او ټولنیزو چارو رئیس امریکا ژغ آشنا رادیو ته د بیکاری د دې وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې او داسې وایي.
د بیکاری کچا په کونړ ولایت کې زیات ده. تقریبا 80% ځوانان مو بیروزګار دي. دا اټکلي سروې ده، دقیق سر مې نه شوې، شاید د دې نه هم زیات دي.
شغلی نوری وای د کونړ په ولایت کې ناامنی، د خارجي او داخلي موسسو بندیدل او د رغونې پروژو نشتون د خلکو د بیکاری اصلي لامل دی. د کونړ په ولایت کې کارګران هم د بیکاری څخه سر ټکوي او وای بیکاری ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
ما اعتقال است او ولایت ما لغمان است، فعلا زندگی کنن میکنیم. دو روز سی روز کار پیدا میشه و دیگر روز کار نیست. در اینجا کدام مساعت نیست و چی کار بر ما پیدا کنه، یک کدام دولت پروژه نداره. یک روز دو روز کار میکنم، دیگر روز با بیکار
هستم. دیوایی چیز مانم اعتقال دی ده لغمان سخرا غلیم. زدلتا ده کنر په ولایت کې د کار د پاره راغلیم او کارونه نسته. په هفته کې 4-5 ورځې بیا کارایم. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم داسې وایي.
د بیکاری ستونزه په هیواد کې عامه ده، خو په کونړ کې دلته هم یو شمېر ځوانان بیکاره دي. د ولایتي ادارې له لوري په دې برخه کې هڅې شوي دي. دغلته په دولتي ادارو کې زیات ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده. د دې تر څنګ د ولسی تړون پروګرام چې په کونړ کې شروع شوی دی، همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت لخوا په کلیو کې یو شمېر پروژې د کار لاندې دي. په دې کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې، خو بیا هم په کونړ کې د بیکاری ستونزه شته دی. او ولایتي اداره هڅه کوي چې د مرستندویو موسسو توجه د ولایت ته راجلب کړي څو ځوانانو ته زیاته کړي.
په افغانستان کې بیکاری یوه اساسي ستونزه ده. د جهانی بانک تر رپورت لمخې په هیواد کې د بیکاری کچه په 22.6% رسیدلې. په افغانستان کې د کار د ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د بیکارانو شمیر په کال کې 400,000 ته زیاتیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ولی د افغانستان د سولیالی شورا په تاشکند کې د افغانستان د سولې پاړه جوړیدونکې ناسته مهمه بولی. په مکړی د ازادۍ رادیو د خبریال واصل وسال رپورت ته
ټاکل شوی چې په یو میاشت کې د افغانستان د سولې پاړه دوه مهمه ناستې په کابل او تاشکند کې جوړې شي. د افغانستان د سولیالی شورا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په هدف دغه ناستې مهمې ګڼي او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې پاړه د جوړیدونکې ناستې پایلې به ښې وي.
مرکزی آسیا ملکونه هم یو تشویش لري د افغانستان د بیامنۍ نه، نو د هغوی د خپلې بیامنۍ د مخنیوي دپاره هم په دې کې به کوشش کوي. نو دا هم یو وجه کېدای شي چې سړی دې ته ډېره تمه وکړي چې یوازې زمونږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزی آسیا تشویش هم دی دی وجه نویل شو چې دی به دی اثر به څه زیاتی
د افغانستان د سولې پړه د تشکن ناسته د روانی میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د ازبکستان په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د سولې علي شورا په خبره په دغه ناسته کې به د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمېر باصلاحیت استازي ګډون وکړي. یو شمېر روسي خبري اژانسونو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له قوله خبر ورکړی چې په دغه ناسته کې روسیې، چین، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره ازبکستان په دې هڅه کې ده چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي او هغه اندېښنې چې هغه هیواد یې د افغانستان د نامنیو په اړه لري لرې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې دویمه ناسته چې ټاکل شوې د چهارشنبې پورې جوړه شي ورته لازمې تیاری نیول شوې دي. د دغه وزارت وین شکیب مستغنی د کابل پروسې د دویمې ناستې د ایجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ټاکل شوې چې د کابل د پروسې دوهمه ناسته چې پکې په دوو مهمو موضوعاتو چې د افغانستان د دولت له لومړیتوبونو نه دي بحث وشي چې یو یې د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ او بل یې د تروریزم سره مبارزه ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې به د 15 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغې ناستې د جوړولو هدف په سیمه ییز او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ویجما رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې د دغه لیک د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له دغې ډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت دی نه امریکا. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د قبایلی سیمه کورمی جنسی اوسیدونکو د یک شنبه پورز د خپل غوښتنو منل د پاره په خبر ته لاریون کړه وای چې سوې غوښتنې نوې منل شوې. د گورنر د کورمخې ته به خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د دغې لاریون د منتظم منظور پښتون سره مرکه کړي.
تاسو د کومو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره دومره لوی لاریون پیل کړی دی؟
دا لاریونونه د اوس ولسی تحریک را پاسېدلی دی، ولسی غورځنګ دی. دغه به اوس د پښتونخوا د هرې خوا نه خلک را پاسي او دوی به چې کوم دلته د ډېرې مودې راسې د دوی حقوق چې کوم وړل کېږي او د دوی سره کوم زیاتی روان دی د هغې پر خلاف به راجیږي. او دا چې کوم لاریون روان دی پېښور ته، د دغې هم موږ مرسته کوو او ورسره ولاړ وو هر ځای هر وخت.
وام اوریدل د پښتنو په سیمو کې د پاکستان د پوز مداخله او د پښتنو د سیمو شاته پاتې کېدل تاسو جریان کیسه چې په نړیواله کچه یاد شوی دی، فکر نه کوئ چې د پنجاب په مشهي باندې حاکمیت سره و ستاسو اختلاف ستاسو د تحریک د زپلو سبب شي؟
دغه د سیدا چې دلته چې کوم غټه پالیسی د جنگ، یعنی جنگ روان دي دلته، د دېږي جنگ نه پښتون کام ته په کامی توګه باندې ډېر ستر نقصانونه راسیږي، ډېر ستر زیان راسیږي او لوی تاوان دی پښتون کام ته. اوس پښتون کام غټه غوښتنه دغه ده چې د جنگ دې بند شي. مزید داسې حرکتونه چې د پښتون خاورې ته جنگونه راوړي هغه د پاکستان ریاست نه کوي. د دېږي دپاره به دا هلې ځلې دوام لري، روانې به وي او ان شاء الله چې تر څو د پښتنو خاوره ته امن نه وي راغلی، امن موږ نه راوړو، تر هغې پر به ولاړو د خپل حقوقو او د خپل امن لپاره.
منظور پښتون صاحب مهرباني ده، یعنی چې تاسو د جنگ بندول غواړئ؟ لکه تاسو چې یاد کړله اکثره نړیوالو راپورونو کې دا ویل کېږي چې سخت دریزه طالبان او ګڼ شمېر نړیوال تروریستان د پښتنو په قبایلي سیمو کې پټ دي، آیا ستاسو تحریک دا غوی په وړاندې هم کوم قیام یا لاریون کوي کنه؟
من وایو چې دلته کا اوسېدل هم پاکستان فوج دا دعوه لري چې موږ دلته آپریشن کړی دی او ټول مو د دې ځای نه لرې کړی دی، دا د پاکستان د فوج دعوه ده. او کا بیا هم دلته څوک اوسېږي دا د پاکستان د فوج بیا ناکامي ده. دوی د بیا ومني چې موږ ناکام شوي یو، موږ نشو دا کولی، نه د ځان حفاظت کول شو نه د پښتون ولس حفاظت کول شو په غټه توګه د بیا پاکستان په سپینه خبره مونږ د خبره ومني مونږ نشته کولی زمونږ د خوادانې دوی وایي چې مونږ کامیاب یو که چېرته کامیاب وي بیا مونږ معقول ولې نه یو مونږ ژغورلي ولې نه یو
صحیح یو بل پښتنه کوم چې تاسو اوس موږ سره په مستقیمه توګه یو ژوندۍ بڼه تاسو دا د ډیورند کرخې په باره کې څه نظر لري چې اسلام آباد یې سرحد بولي او کابل د واحد قوم لکه تاسو پښتون چې یاد کو د نیمولو د پاره یو تاریخي تحمیلي کرخه بولي
زه وایم فلال چې زموږ کوم پرمختګ دی یا کوم زموږ جدوجہد دی هغه په دغه مسایلو دی چې جنگ دی بنس په دې کې اړه باندې جورن کر ختم سنظر ګرو په دې با بیا چې کله د نورې مسجد حل شي بیا په دا باندې موږ سیمینار هم کوو په دې باندې به خبرې هم کوو او چې دا مهمه غوښتنه یعنی لون پښتانه چا وجن ولې وجن ا میجر وجن دي کارنل وجن دي پولیس والا وجن دي طالب وجن دي ریاست ته متدا سپینوي وکی زمون خلق ورک دي چا ورکړي دي او چرته دي دا دې راته واضح شي زمون په خلکو باندې چې کوم تشدد کیږي دا د ختم شي چې کله لږ څه امن راشي دا بیا د شی ورځې خبرې دي دا بیا د امن خبرې دي هلته به په دا باندې خبره کیږي
منظور پختین صاحب کورم ودان ډیره ډیره مهرباني چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړو مننه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 د لیکوال او سیرونکي عبد الله بختانی خدمار مړې پرون پرنګرهار کې خبرو ته وسپارل شو زبی الله غازی رپورټ را لېږي
د پښتو ژبې او ادب وتل لیکوال او څېړونکي عبد الله بختانه خدمتگار د درې نوې کلونو په عمر پرون په کابل کې ومړ نن ساري د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالي کې جنازه وشو او د همدې ولایت د سره رود ولسوالۍ په بختان پلرني کلی کې خاورو ته وسپارل شو جنازې ته د ولسمشر د سلاکارانو او یو شمیر والیانو سربیره ګڼ لیکوالانو او د ادب د لارې ملګري ورغلي وو د ولسمشر سلاکار او کابل پانتون استاد لال پاچا ازمونی په جنازه کې ویل لوی استاد بختانیت د پښتو ژبې ادبیات او افغاني تاریخ یو ریښتینی خدمتګارو
پښتو ادب د پاره تر سلو زیات کتابونه ولیکل خپاره کړل د مشرقي د ادب چرګي د همدله برکته تاند شوی و او بیا چې کله د کابل پر چاپیریال ورګډیږي د غلوی استاد د پښتني فکر د افغانی فکر د تعلیم او تربیه د ادب د پیژندنې د فولکلور د پیژندنې او همدارنګه د دینی علوم په برخه کې نوی ګامونه اخلي هر کار له نوښت ډک دی
لیکوال او څېړونکي عبدالغفور لیوال وی عبدالله بختانی پښتو ادبیاتو ته له دینی اړخ ډیره خوري کړې
دیو دینی عالم په حیث هم هغه مایا چې افغانی ادبیاتو ته معمولا د دینی علم له درکه را انتقالیږي لدا سره و
د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسد الله غزنفر وی بختانه د معتدل فکر خاوند او ادم تشدد د فلسفي لاروي او کورنیو جګړو په وخت کې خېل خواوي سولې ته بللي خدمتګار د پښتو ټولنې او افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د کابل پوهنتون استاد پاتې شوی هغه د زیری جریدی او هیواد دولتي ورځپاڼې مسؤل مدیر او ننګرهار او پکتیا مجلو مشریم په غاړه و
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د فرا ولایت په ځینو ولایتونو کې د ګزرن واکسین په وړاندې ستونزې حل شوې دي زموږ همکار خوشحال زلان په دې هکله یو رپورټ را لېږلی تاسو ته درو
د فرا د عامی روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق دی آشنا راډیو ته وویل تیر دوه دور کمپاینونه د دولت وسلوالو مخالفانو ځینو ډلو لخوا د فرا په پشترود او خاکی سفید ولسوالیو کې د پولیو واکسین مخه نیول شوې وه خو یاد ستونزه حل شوې او په نوموړي ولسوالیو کې په بیړنۍ توګه د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی
پښورو د کمپاین د واکسین کې خصوصا د خاصیت په لسوالي کې یو اندازه مشکل ده خو مصاله کسان د واکسین د انتقال او مخته درېدل او کوم زایمات کړو که خوشبختانه د سنجر او په میانجیګری هغه مشکل کاملا حل شو. کمپلیټ خاص مشکل نشته. واکسین
د فرا پشترود ولسوال غوث الدین خان وایي د پولیو واکسین ځکه ځنډول شوی و چې وسلوالو طالبانو او واکسیناتورانو ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شوي وو، خو اوس قومي مشرانو دغه ستونزه حل کړې ده. په همدې حال کې په فرا کې مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي پولیو واکسین د ماشومانو د ژغورنې لپاره په نړیواله کچه د پرمختللو هیوادونو ډاکټرانو لخوا جوړ شوی دی. ښاغلی ژوندی زیاتوي پولیو واکسین د نړیوالو دینی عالمانو لخوا هم حلال بلل شوی چې باید هرومرو تر 50 کلونو شکته ماشومانو ته ورکړل شي.
د یو اجتماعي لارې او دغه چارې تر رسیدګي وسی، یعنی په دې معنی چې ټول ورسره همکار وسو تر څو زموږ ماشومان واکسین شي، ځکه دا د ټولو ماشومانو دی. هغه هر څوک په هرې خوا کې وي د دوی ماشومان واکسین کیږي، نو په کار دا ده چې ټول ورسره همکار وسو تر څو دغه چاره ګړندۍ شي او تطبیق شي.
باید وویل شي چې اوس تر ډیره د فرا په نام نه ولسوالیو کې عام وګړي هم د ګوزن واکسین په ګټه پوهیدلی او هڅه کوي چې ماشومان یې د فلج ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
کندهار کې د انزورګری د هنر سره د خزو علاقه زیاته شوې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته چې عزیز الله پوپل را لېږلې.
لزده کو څخه شپږ میاشتې پوره سوي خو استعداد یې لوړ دی. د کندهار د ښکلو هنرونو د زده کړې په دې مرکز کې لسګونه ښځینه زده کوونکي په زده کړو بوختې دي. ناهید عزیزی غواړي چې د ټولنې ناخوالې د انزور په ژبه بیان کړي او دا د هنر ته د خپل راتګ اصلي راز ګڼي.
دا انزور مې د دې لپاره لیکلی دی چې باید ټول پوه سي. که چیرې هغه خلک چې مثلا د باندې دي زما خبرې اوري او زما په خبره نه پوه شي، باید تاسو دغه پکچر څخه د دې څخه تاسو باید دغه عکس وکړي چې موږ دلته چې راغلو یوازې زما هدف دا و چې باید پوه سو چې دا چې دی د خارج خلک دي او دلته چې د افغانستان یو کوچنی ماشوم دی چې هغه خپل په ستاسو په خبره په خاوره کې د ډوډۍ پسې ګرځي، خو دلته بیا د خارج خلک چې دی د ټکنالوژي د ډېر شیان
دغه انزور یې د ښځو پر وړاندې پراته خنډونه او د راتلونکي لپاره یې د بدلون هیله ښیي. انزورګر ارزو وایي چې انزورګري یې د خوښې هنر دی او د دې په څیر ګڼې نورې ښځینه زده کوونکې هم په دې برخه کې فعالیت لري.
نور دغه انزور هدف دا دی چې د سیمې خاردار او دا چادري د دوی محدودیتونه بیانوي او دا سور ګل د دوی د امیدواری آینده په امیدواری کې چې صلح غواړي.
دا د کندهار د ښکلو هنرونو ټولنه ده. په دې مرکز کې تر ډیر شو زیاتې ښځینه زده کوونکې د انزورګرۍ فن زده کوي. دغو ځوانو انزورګرانو تر ډیره پورې په افغاني ټولنه کې انتقادي موضوعات انتخاب کړي دي. د افغان ماشوم د ژوند انزور په ټولنه کې بې عدالتي او دغه راز په سنتي ټولنه کې د افغان میرمنو ژوند.
عمومي باور دا دی چې کلتوري محدودیتونو د ښځو لپاره ستونزمنه کړې چې د خپلې خوښې په څانګو کې زده کړې وکړي. خو د کندهار د ښکلو هنرونو د زده کړې د مرکز زده کوونکي وایي چې اوس د حالات نسبي تغییر کړی.
زیات تاثیر لري. په دې انزورګرۍ کې موږ د سولې په اړه موضوعات، د ښځو په اړه، تاوتریخوالي په اړه او همداسې د اجتماعي بې عدالتۍ لپاره موضوعات انتخابوو چې دا د په عامو خلکو باندې ډېر تاثیر لري. او دا چې انزورګرۍ چې ده، یعنی د خلکو ږغ په اسانۍ سر پورته کولی سي، یعنی که ونه وایي هم د انزورګرۍ څخه معلومیږي چې د دې مقصد څه دی.
د کندهار د ښکلو هنرونو د ټولنې مشر امان الله درخشان له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې ښځینه زده کوونکو ځکه د انزورګرۍ زده کړې ته مخه کړې چې د انزور ژبه عام فهمه او ټولنې ته پیغام په اسانۍ سره رسولای سي. د زیاتۍ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي، ټولنیزې بې عدالتۍ او د ښې راتلونکي لپاره هیله مندي هغه موضوعات دي چې ښځینه انزورګران یې د خپلو تصویرونو لپاره ټاکي.
دا جواته چې هر څوک خپل درد په خپل بیانولې سي، مثلا دا زموږ کنده چې سنتي ټولنه ده، دغه شزینه از مزورګران چې مثلا هغه کسان چې په مزورګری بخشي کار کوي، دی خپل کول سي چې خپل احساسات مثلا خپل هغه احساس درد چې په زړه کې لري، مثلا ډېر برخه د شزې ته خپل پاړه باندې ده، چې مثلا خصوصا په اوځي جنوب غر کې چې مرتسبین د ډېر شزې ډېر کړهو سره مخ دي، نو دی خپل دغه احساسات په خپل انزور باندې دی بیانوي او ټولنې ته وړاندې کوي چې مثلا موږ دغه ستونزو سره مخامخ یو.
د انزور ژبه د اسانه پوهېدو مهمه وسیله بلل کیږي. د کندهار د ښکلو هنرونو ښځینه زده کوونکي وایي چې غواړي په خپلو فعالیتونو سره د سولې د پیغام په رسولو کې هم کار وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پیونگچینګ اولمپیک په لوبو کې منتظمینو او د کوریا د جمهوریت د عامې روغتیا وزارت یوه خاصه قوه جوړه کړې وه چې د نورو وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د نورو وایرس ځکه خطرناک ګڼل کیږي چې یوازې د لاس په لمس کېدو هم بل چا ته انتقالېدای شي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د جنوبي کوریا د اولمپیک تنظیمونکو وروسته له دې نه زر تنه کارکوونکي قرنطین کړل، کله چې د هغوی په معایناتو کې د نایرو وایروس مثبتې نتیجې ولیدل شوې او هغوی د نس له درد، دلبدۍ او اسهال سره مخامخ شول.
نورو وایرس داسې وایرس دی چې سل په سلو کې ساری دی او د یو شي سره په عادي تماس کې کولی شي دا وایرس بل ته سرایت وکړي.
کله چې دا وایرس د کوم شي سره د تماس په وخت کې انتقال شي نو په هماغه ځای کې په اونیو پاتې کیږي او پرې د اغته کېدلو لپاره د دې وایرس ډېره لږه اندازه کېدای شي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته کړي.
It can be spread by
دا وایروس د استفراق په واسطه هم سرایت کولی شي، ځکه دا وایروس د هوا له لارې هم انتقالیږي، نو خلک په دې ډول سره هم په دې مرض اخته کیدای شي. همدارنګه تشناب ته د تللو په وخت کې هم دا وایروس د وجود څخه خارجيږي او بل چاته سرایت کولی شي.
دا وایروس خلکو په منځ کې ډیر ژر خپرېدای شي، په ځانګړې توګه لکه په لویو مسافرونکو بیړیو او هم د زړو خلکو د هستوګنې او ساتنې په ځایونو کې. لنډه دا چې هر چیرې چې ګڼه ګوڼه زیات وي دا وایروس خپرېدلای شي. دا وایروس د خوړو او یا هم اوبو له لارې خپرېدای شي. کله چې یو څوک په وایروس باندې اخته وي او خپل لاس او یا خوله په خوړو یا د اوبو په ګیلاس باندې ووهي او بل څوک ترې استفاده وکړي نو په دې وایروس باندې اخته کېدای شي. د دې وایروس نښې او علامې او یا هم د دې ناروغۍ موده یوازې څو محدودې ورځې دي، خو انسان ډېر کمزوره او بې حاله کوي. د دې ناروغۍ څخه د مخنیوي وازنۍ لاره صفایي ده. لاسونه باید پر صابون پاک پرېمینځل شي او هغه ځایونه چې ساري مرض پکې زیات انتقالیږي لکه پخلنځي او تشنابونه باید چې په جدي توګه ورته پاملرنه وشي.
ترنو اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورټ ته چې د هالیوډ د مشهور فلم بلیک پینتر په موضوع باندې ستاسو دپاره برابر شوی.
Happens now determines what happens to the rest of the world.
Film jodaun ke googler da africa yow moderna atal tamsil kade de
فکر کوي موږ د بلک پینټر نه رښتیا تور پلان جوړ کړی دی. په دې کې ډېر سیاسي مسولیتونه پراته دي. لباس باید په نظر کې ونیسئ، پنجه یې وګوره، تا ورته پوره قوت ورکړه. خو حقیقت دا دی چې هغه یو افریقایی دی، په همدې خو استثنا ده.
په دې فلم سره د یو پرمختللي هیواد سیاسي منځويتوب خطرونه او ګټې مطرح کیږي. مثلا آیا واکندا باید خپل ټکنالوژیک قدرت د نورې نړۍ سره شریک کړي، یا که د بهرانیانو نه خپل زیرمې خوندي او وساتي؟
is my responsibility
دا نو زما مسولیت ده چې یقیني کړم چې اوکاندا ستاسو سره خلکو منګولو ته ورن شي.
لوپیتا نینګو دا واکندا د وی جاسوسي نقش لوبول ده. لوپیتا وی د دې فلم کیسې او تورا طلبه په نړیواله سطح د خلکو پام جلب کی.
We have here a Marvel universe.
موږ د مارول یونیورس شرکت په دې فلم کې داسې تور وینو چې هیڅ کمې نه احساسوي او داسې اشغال شوی افریقایي هیواد په کنځوريږي چې شاهان، ملکه او سپاهیان لري.
د بلک پینټر د فلم پروډوسر انټ مور او د کالو ډیزاینر رود کارټر امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په فلم کې هر شخص غوښتل د سې یو شیبه انځور کې چې د تور پوستو د فرهنګي ویاړ، خلا او استعداد کارندوی وسی.
رنوري دن کو تاسو تم دغه غشنا ریډیو نو زموږ خبرونه واوریدله موږ په دې هیله تاسو نه اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونه اوریدل به نه هیروي که بیا هم تاسو نو زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واوریدل